اته بجې شوې احمد چې بریم داسا جی رډو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه شی چاري په دې او سات خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان مرستیال ولسمشر وای چې په خوانه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشر وټاکل شي. د ښاغلي عبدالله د ویا نظر مهم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شي. د بدخشان پر نوسی درواز ولسوالی طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یوه بریده روغ وتلی او د روسیې صدراعظم په کرونا ویروس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل: د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به پای ته ورسیږي. ښاغلی دانش دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په یو ویډیو کانفرنس کې کړی دی. د ښاغلی عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هیله مندي څرګنده کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکی وای د پنځشنبې پر سپونسي دروازو لسوالی کې په یو نشته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وشل شوی چې د دوی یو ځای قومندان هم په وشل شوی کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثنا الله روحانی پرون ماشه مسجد رډو ته وویل نشته ورسره له هغې پیل شو چې وسلوال او طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالی برید وکړ.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مقدوم میراج یک از سرگروپ مهم طالبان کشته شده و جسد طالبان
په دې نشته کې د طالبان یو مهم سرگروپ مقدوم میراج په ګډون یو لس وسلوال طالبان ووشل شول او اته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه خان شامل دی. د ښاغلي روحاني په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه دا وشته طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیق له قومندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. ښاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبې پر ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالۍ څخه د راستنېدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه وو. ما ته راپور راورسېد چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږتنه نور ټپیان دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قومندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنځشنبې پر ورځ یو تن له اتیا کیلو ګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 15 کیلو ګرامه خام چرس په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړی و. هلته کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی.
له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو پولیس والي کې د 6 کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی. د روسیې صدراعظم میخایل مشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل یې تایید شول په قرنټین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی. مشوستین د پنځشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت و او زیاته یې کړه چې دی به ځان په قرنټین کې وساتي څو نور همکاران یې خوندي اوسي. مشوستین وړاندیز وکړ چې د صدراعظم لومړی مرستیال اندری بیلوسوف به په موقته توګه د ده دنده مخته وړي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بیلوسوف موقت صدراعظم ټاکلی دی. پروسه کې د پرونیو شمیرو له مخې وزره نه نیوي کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنډ پراګ ته استول شوی و څو د دې شرشاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژدي. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړې دي لومړی ځل دی چې روسیې په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت یوې څېړونکې اونیزې ریسپیکټ د اپریل پښپښبشتم یو راپور خپور کړ چې پکې د امنیتی سرچینو چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لخوا ویل شوی د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماتیک پاسپورت سفر کوي په روسیې کې له وژونکو زهري موادو سره پراګ ته رسیدلی او ګمان کیږي چې د مسمومولو د یوې طرحې برخه ده. لاوروف د پنځنبه پر وسویل دا فکر نشي کېدای چې د چک چارواکي دی یو کس وپیژني چې زهرجن مواد ورسره دي او بیا د هغه پریشته چې د هیواد ته داخل شي. د چک سرریاسم اندري بابش ویلي چک یو خپلواکي واد دی او په خپلو کورنیو چارو کې به د نړۍ د هیڅ زبرځواک لاس وهنه ونه سخمي. او روسي خبر دا چې البانیا وایي هغه تاجکستاني نیولې چې د اسلامي دولت د ترهګري شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شکه جرمني په لټه کې و. د پنځنبه پر ورځ دا اعلان له هغې دوی اونۍ وروسته کیږي چې جرمني چارواکو ویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیتوب یې درلود او یوه وړه ډله یې جوړه کړې وه چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي او اف ام 3.5 د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو هوارولو ته مو د دواړو ډلو په وینا لنویو هیلو خبرو. په دې خبرونه کې په کابل کې د افغان جاپان روغتون له مشر سره شهیدلی
وسین لپاره دنی بینمری ادارې مختلف مراجعه کړې ده او مختلف همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم اکثر پرسنل نوی خصوصن طبي پرسنل ډاکټر او نرس له مسؤلیتونو سره مواجه یو.
افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا تر ټولو مجهز روغتون دی. په کابل کې پر بی وزلو د وچ روړی د ویش بهیر څارو. د کور کلی پروگرام کې دا مسله چیرل شوه.
یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بل خانه د قرنټین شو نو سړیان د سي خلق تنګي کوي یا د پخلای بهانه کوي او حتی ماشومان نه پریدي چې خبري وکړي.
د نیمه نړۍ په ونیس پروگرام کې هم د افغان شزو یو سنت چیرل
دا چې یو خځه واده کیږي بیا یو کال نه پری خودل کی چې د خپل پلار کوټ او لاشیده د دوغو خځه حق حقوقونه د انساني حقوقونه دوغو محرومول.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغان ولسمشر دویم راستیال سرور دانش وی عبدالله به ډیر ژر د مصالحه د عالی شورا مشر شي. شاغلی دانش د خبري پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیپورا لاینو سره د خبرو پر مهال وکړي. د شاغلی عبدالله یو بیان د مسادی راډو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې راتلونکي اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای تر رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وای د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلی چې خاغلی عبدالله به د مصالحي د عالی شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره حتی روان دي او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وي ورستې هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبه په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرایي رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
اغلی میسم وایي د دې طرح پر بنسټ پراتونکو حکومت کې سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمينه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکي اونۍ د وسنی بحران د پای تر رسیدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. ګامهای عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغې راپورته شوه چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ خو سیالي عبدالله د نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې مهم روغتون دی او لوی روغتون دی. د دې روغتون رئیس وی راتلونکي دوه اونۍ د افغانستان لپاره خورا مهم دي او سخت اونۍ دي، خو د دوی په روغتون کې وسنشته امکانات بسنه نه کوي. حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ارګانونو ورسره د لازمو مرستو ژمنه کړې ده. بل لور ته د عام روغتیا وزارت وایي ژر به د طبي وسایلو او تجهیزاتو نورې بسیې هم کابل ته راورسي شي چې شته ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پور راپور کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د کرونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي تر څنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید 19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره به ځان ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې موږ ته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو، اکثر پرسنل نوي خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لوري په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. خغلی صالح هم دا شنول چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویا سمپل اخیستل کیږي او په نورو چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل او ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید 19 اختصاص.
غوای افغان جاپان روغتون د هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روغتون بدل سي. ټینګار کوم چې سر لننه به په روغتون کې چټک ټیسټونه پیل سي.
سره زموږ هم تست سري و هم تست پی سی آر بر ویروس کرونا انجام
خواهد. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړي، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي.
په کابل کې پاتې شو. د حکومت له لوري د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې مستحقو خلکو ته د وچې ډوډۍ د ویش له پیله هر ورځ سلګونه کسان د هرې نانوۍ مخته د دې مرستې د ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر جوړو شویو لیستونو انتقاد کړی دی. ځینې بیا خوشي څرګندوي چې یو څه خو ترلاسه کوي. په دې اړه له کابله خان محمد سین تفصیلي راپور لري.
نصر الله شریف الله دیگه بگی رحمت ولی نه 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 مدوی مرجان نورخان
دا په قلای زمان خان سیمه کې د یو نانوایی مخه ته د راټول شو کسانو غږونه دي چې وچ ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته خزو سپینګیرو ځوانانو او ماشومانو د ډوډۍ د استقاق کارتونه په لاسونو کې نیولې دي. د ګل محمد په نامه یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوي بې وزله ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
ځینو
بیا ویل د بیکارۍ او بې وزلۍ له امله دغه وچې ډوډۍ هم ښې دي، ګزاره به پرې وکړو. یوه مېرمنې وویل
لس ډوډۍ راکړې نو لس نفره پنځه مزمن د کوس خو کار نشته وروره په دې وخت به داسې کراچۍ چلول اوس کراچۍ هم نشته هېڅ کار نشته یو شی ښه ده کوچنۍ ګزاره کوو چای ډوډۍ یا لږ یو پیاوه یو مقصد ګزاره کوو خدای مهربان
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرز بندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د یو پیغام په اساس پیل شوه. خاغری غنی ویلی دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلعه زمان خان د سرک بالا د سیمې وکیل نوروز خان ځاځي ازادي راډیو ته وویل
درې دپې مونږ لیستونه نیولي چې وا د پې غنم راغلل هغه غنم مونږ توزیع کړلی وای بابو صاحب په تعقیب د هغې همدغه جدولونه چا چې غنم اخیستي هغوی دپاره بیا د ډوډۍ د توزیع جدول راغو چې وروسته د هغې پسې شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا د هر وکیل څلور سوه پنځه سوه نفر دي چې د دې نه کېږي یا شل پنځه زره نه کوره به کېږي.
کابل خاروالی چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري هڅه مو وکړه په اړه یې تازه نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس مهمند پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرزبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو د سیمې د وکیلانو د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وڅاري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کرونا وایروس خپرېدو له امله د نړۍ په ګڼو هیوادو کې د انټرنیټ له لارې د سودا اخیستل زیات شوي دي. په افغانستان کې هم د قرنټین په خاطر له انټرنیټ استفاده زیاته شوې او له همدې کبله د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونه لګولي د افغانستان په لویو ښارونو کې هم ورځ بندیز لګول شوی دی. د بندیز له کبله آنلاین راکړه ورکړه زیاته شوې ده. په ځانګړي ډول کورنۍ غوره ګڼي چې خوراکي مواد د انټرنیټ له لارې کور ته راوغواړي. په افغانستان کې هم آنلاین سودا د کرونا له کبله زیاته شوې خو ډېر خلک د انټرنیټ له کیفیت او قیمت شکایت لري. په افغانستان کې آنلاین سودا د نورو هیوادونو خلاف ډېره تازه ده او له دې کبله چې ډېر خلک د انټرنیټ وسیله نه لري او یا د انټرنیټ کیفیت ښه نه دی له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې انټرنیټي سودا پرتله کېدای نه شي. خو په کابل کې ځینې خلک له رستورانونو او پلورنځیو د ټلیفون له لارې هم سوداوي کوي.
خلک ډریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنټین دي او نشي کولی چې مثال رستوران کې راشي او وخوري.
په پلازمینه کابل کې چې د هیواد تر بل هر ښار له انټرنیټ زیات کار اخیستل کیږي ښاریان وایي د مخابراتي شبکو کیفیت تل خراب وي. خو د قرنټین په ورځو کې چې دوی ښه خدماتو ته اړتیا لري دا ستونزه یو په دوه شوې ده. د دې یو علت دا هم دی چې د قرنټین له کبله خلک له انټرنیټ د پخوا په پرتله ډیر کار اخلي ځکه چې بل تفریح پرې درېدلې او تعلیمي مرکزونه هم بند دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی انعام صالحی آزادی رادیو ته وویل
هغه وخت چې قرنټین پیل شوی دی له انټرنیټ د خلکو ګټنه زیاته شوې او دا موضوع سبب شوی چې د انټرنیټ کیفیت خراب شي خو د مخابرات وزارت د ټکي ته پام نه دی کړی.
د افغانستان د مخابرات وزارت د اترا ادارې د څارنې او کنټرول رئیس سید حارث مهروي اوس مهال یوازې یو فایبر ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکوي او تر څو چې د نوري فایبر ستونزه حل شوي نه وي افغانستان به د انټرنیټ ستونزه لري. خو هغه هیوادونه چې انټرنیټ پکې عام دی خلک د قرنټین له کبله لږ تر لږه له دې درکه اندېښنه نه لري چې د خوراکي موادو کتابونو او نورو سوداو پرانیولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. د انټرنیټ سرعت په درو ډولونو ویشل کیږي یو ثابت انټرنیټ دی او بل موبایل انټرنیټ چې په موبایل ټلیفونونو کې کاروو. د تازه راپورونو لمخې د موبایل انټرنیټ په برخه کې متحده عربی امارات، جنوبی کوریا، قطر، چین، کانادا، هالند او ناروی په ترتیب د نړۍ و مخکښ هیوادونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیټ اختراع کوونکی هیواد امریکا په موبایل انټرنیټ کې تر 1.5 هیوادونو شاته ده. په 5G انټرنیټ کې چې خورا چټک دی، اوس جنوبی کوریا او چین مخکې دي. د چین هوایی کمپنۍ چې امریکا او اروپایي هیوادونه پرې بدګمانه دي او فکر کوي چې دا کمپنۍ د چین په استخباراتي ادارو پورې تړاو لري، په 5G ټکنالوژۍ کې وړاندې ده. خو ټول په دې باور دي چې د انټرنیټ پنځم نسل به د بشر ژوند ډېر بدل کړي. اټکل کېږي چې دا سیستم به د ډاونلوډ او اپلوډ سرعت په ثانیه کې 40 گیگا بایټو ته ورسوي. دا پرمختګ به رسنۍ د کور له چارو رانیولې تر روغتیایي خدماتو پورې هر څه بدل کړي. همداراز به خپل کنټرولېدونکي کورونه، روباټي ژوند او له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د انسان په شخصي ژوند کې استفاده چټکه کړي. اریکسن چې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G یو لسترو پرمختګونکو شرکتونو څخه دی، اټکل کوي چې په دې برخه کې پرمختګ او د انسان په ژوند کې بدلون تر هغه څه چټک او ډیر دی چې تر اوسه اټکل کېده. دا کمپنۍ وایي چې په 2023 کې به په نړۍ کې نږدې 2 میلیارده انسانان له دې ټکنالوژۍ کار اخلي.
په افغانستان کې په عمومي ډول د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. بل لورته د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو د ډلې حضور او د جګړې دوام د دې سبب شوی تر څو خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. په دې اړه له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکه او غبرګون سبب شوی. د چهاربلک، چمتال، زاری او شولګری ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د هغوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربلک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشتون واجه امده طالبان حاکمیت ده چه ده طالبان ده ساحه هر وقتی چه زده و غاری بندهی اخلاص هر وقتی چه زده و غاری اخلاص نو خلق مورد مشکل که والا مریض را تا پیشیگی یا بل مشکل تا پیشیگی نشکا والا چاری که و نیسی ده بل چار سره
لازاری و لسفاله سخه جمشید غفاری لاور تستون زه غگیگی
منطقه ما که شبکه مخابراتی هست اما خواستن چیزا نیست درست کار نمیکنه کسی با کسی تماس گرفتن
د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پېښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
ما شاهد کلام تعدید و مشکلات مخابراتي در ولسوالیو نیستیم. کوشش ما ای است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کارکرد کمپنی ها با ولسوالیو اینا را مساعد بکنیم.
د بلخ پولیس و چارواکی وایي چې د چهاربلک، چمتال، شولګری او زاری په نام نسیمو کې د طالبانو د ځپلو په مقصد ډیر ژر پوځي عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازدي راډیو ته وویل چې تر عملیاتو وروسته د یادو سیمو په امن کېدو سره به خلک په دغو ولسوالیو کې مخابراتي خدماتو ته د بیا ځل لپاره لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د هوت محل لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامدار کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمني کې پوستې جوړ کړي او همدارنګ کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي، نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنۍ او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو تو به برخیری. موجیب حبیب سای آزادی رادیو بلخ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیم او نری پر حالاتو خبر کری.
د چین حکومت د امریکا د ولسمشر هغه تورونه رد کړي چې وایي پیکینګ په نومبر کې د ولسمشر په توګه د ده د بیا ټاکل کېدو د مخنیوي هڅه کوي. ملالۍ بشیر راپور لري.
ټرمپ د اپریل په 9 نیټه د سه شنبه په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې چین به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دی د ولسمشري انتخابات وبایلي. ده وویل چې پیکینګ د ده د ولسمشري پر مهال د سوداګرۍ اړوندو او نورو پالیسیو پر سر ناخوښي دی. ده همداراز وویل چې دی باور لري چین به د یوه ډیموکرات کاندید پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن سره د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې ډیر آرام احساس وکړي. د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ د اپریل په 10مه نیټه د پنځشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې ویل د امریکا انتخابات د دوی کورنۍ مسأله ده او چین نه غواړي چې پر دې موضوع کې لاسوهنه وکړي. موږ هیله لرو چې امریکایان به چین د خپلو انتخاباتو سیاست ته نه ورکشوي. د سوداګرۍ پر موضوع څو میاشتې د چین او امریکا ترمنځ وضعیت ترنګلی پاتې سو، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ په وروستیو اونیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. کورونا ویروس چې د چین په ووهان ښار کې لومړی ځل راپور شو، تر اوسه یې تر 1 میلیون زیات امریکایان ناروغ کړي دي او تر 1,000 زیات یې وژلي دي. د دې ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی دی. متخصصینو هم د هغو شمیرو په اړه انتقاد څرګند کړی چې د چین چارواکو خبرې کړي دي. دوی وایي چې د شفافیت نشتوالی د دې ویروس پر ضد د نړیوالو هماهنګ مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یا رویټرز ته پرته له شواهدو وړاندې کولو ویلي چې چین قصدن دا بحران سم مدیریت نه کړ. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له همدې کبله د چین پر وړاندې پر یو شمیر انتخابونو غور کوي چې د ده په وینا ډیر څه دي چې دی کولای سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خبری کانفرنس کې وویل چې چین د کورونا ویروس یو قرباني دی او زیاته کړه چې ځینې سیاستوال دې ویروس ته له ناسم غبرګونه د پام اړولو په خاطر پر چین تورونه پوره کوي او په دې کار سره به یوازې د امریکا خپلې ستونزې بربنډې سي. تر اوسه په چین کې 4,600 کسان د دې ویروس له کبله مړه شوي دي او 4,800 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
تاسو له پیغامونو
ځخانه زیم د زابل ولایت څخه می تاسو سره شریک نیولې ده. غواړم چې د کورونا په اړه کې یو څه مهمه خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د 4 ورځې کې چې کرنټین اعلان شوی دی، خو خلک یې با بې ځګڼي توجه نه ورته کوي. نو زه ټولو خلکو څخه غواړم چې دغه ناروغۍ په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دغه پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیانه خپل کور ټول کرنټین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسي. نو دا زموږ د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت دی چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو چې هغه دا مرض او دا ناروغي تابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې علامې لري. نو هغه باید خپله اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز ته چې دغه علاج وسي او که علاج ونه کړي دغه شپات سي نور خلک به په دې مرض اخته وي او دوی به له دې مشکل څخه خلاص کیږي. سلام په درنه شي.
نوم عبدل کریم دی، د هرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره دا کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره دلته خلک د ولږي سره مخ دي. دا ساری بم کوي څوک نه شي تلای. موږ 5000 کوره دا جد روزمز والا خلک دي چې هر یو روزانی ته بدلو د ورځې به مو مزدوري کوله. مقصد 1200 روپۍ خپل اولاد خو نه په کم ماښام راوړه. هغه پر ودرول وروره وړه یو بوجه په 1200 روپۍ ووسه. نیم زر 500 1200 ته ورسېدله. خلک د ولږي سره مخ دي. وروره موږ د اشرف غني څخه دا غواړو چې د خلکو ته دې بوجي وړه رایې پر درګاهي ور وغورځوي او بشته غوړي دې ور وغورځوي. دا خلک اولادونه یې د ولږي مړه کېږي. دا زموږ دختر مقاماتو ته اشرف غني پورې ورسوله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوسه مزاجی رډو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمېسونه. حمیده نظری له کلات پراستولې سمېس کې لیکي طالبان باید په دې روشه کې په لویو لارو کې له بارونکو موټرو پیسې وانخلي. خالد افغان له ننګرهار لیکلي دي طالبان باید سوله وکړي او اوس خو به پوه شوي وي چې جګړه نشي ګټلی. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي حکومت په کندهار کې له بیوزلو سره مرستې وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي بندیان باید ژر آزاد شي چې کرونا په خپرېدو ده. اتل زابل لیکي د طالبانو له لورې په اوسنیو شرایطو کې د اوربند نه کول دا شی چې دوی پر ولس سره هم نه لري. او بشیر حبیب زی لیکي باید شتمن له بیوزلو سره مرستې وکړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ پونوسي درواز ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د سرپل ولی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی له قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل یې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی. او البانیا وایي هغه تاجکستان نه یې نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرې شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شک جرمني په لټه کې و. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام درو د میرمنو ځانګړی پروګرام او همدارس د کور کلی پروګرام. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو یوه نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کرونا ویروس له کبله د څو اونیو د قرنطین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبرېدونکي معلومات ښیي چې دغه هلته د بیکارۍ کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمه کړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
دا مارچ سمیاشتې له نمایي راهیسې چې د کرونا وایروس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي، تر دېرش میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکارۍ اسناد سپارلي دي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خپاره شوي معلومات ښیي چې یوازې تېره اونۍ څه کم څلور میلیونه امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکارۍ د مزد د ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه شپږویشت میلیونو کسانو ورزیات شول چې دلته یې د تیرو شپږو اونیو کاربندیز کې د بیکارۍ اسناد سپارلي. په داسې حال کې چې دا مهال په شپږو امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري، اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په سلو کې به شلو ته ورسیږي. د بیکارۍ وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خپرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې د ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په سلو کې څه کم څلور رالوېدلی. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په سلو کې 0.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکېټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نه وباسي تر ډېره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشري کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي. لیګر وایي د ایرو د سیمې هیوادونه په داسې سرعت او اندازه د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال یې ساری نه دی لیدل شوی. د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایروزون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولي. لیګارډ ویلي د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالي راتګ دا ښیي چې اغېز به یې د دې کال په دویمه روبه کې تر اوس هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په سلو کې 15 سره وغورځوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
پا پروژه کې پوجینو کورونیو کې نارینه له شزو سره تون چلند کوي، سخت خبري ورته کوي. دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې چیرل شوې ده. مخکې تر دې چې دغه ونیس پروګرام واوري، د نیمه نړۍ پروګرام لرو. د شزو په دې پروګرام کې دا مسأله باندې بحث شوی دی چې ناوې تر واده وروسته ولې ځینې کورنۍ نه پرېږدي چې ژر د پلار کور ته لاړ شي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کورنۍ نوې راواده شوې ناوې اجباري انزوا یا لټولنې نه ګوښه کېدو ته اړ باسي، او ان کله کله یې د پلارګنۍ کره لا تاګ را تاګ نه هم منع کوي. د خبرونه ما وږمې جبر خیل جوړ کړی ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبرې واورو چې د خسرګنۍ لخوا د تاوتریخوالي ترڅنګ په مختلفو بهانو د پلارګنۍ کره لا تاګ نه محرومي شوي دي. لومړی به د کندهار ولایت د یوې اوسیدونکې خبرې واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوی ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کره نه پریښودل کېده، چې په پای کې هغه په پلارګنۍ پسې خفه شوې ده او د خسرګنۍ له کوره د پلار کور ته را تښتېدلې ده. درمنو اوریدونکو، لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خو داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته، لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار له کوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو را څرګندېږي. یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې